دا مشال رادیو ده دا وخت د غرمې 12 بجې سوې زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هر کله کوم په دغه خبرونه کې به په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي د هلو ځلو د سېنات په انتخاباتو کې د درغلي تورونه خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د نیټه اعلان د شمالي وزیرستان د کډوالو او د کورمی د استادانو د ستونزو او غښتنو سربېره درته نور یو شمېر راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال په افغانستان او پاکستان کې له ناورینه ډک بولي. د زابل چارواکي وایي له ډیر شو تختول شو کسانو څخه یو تن بیرته خوشی شوی. اروپایي ټولنه وایي د ایران سره جوهري تړون ته نږدې شوې ده. پوره خبرونه پاکستان او اروپای ټولنې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې کې خپل ژمنې یو وار بیا تکرار کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال لډیو ته پاستول شوی یوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې پرون په اسلام آباد کې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع غونډه شوې ده. د پاکستان لغاړې په دې خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلام او د اروپای ټولنې لغاړې مارا میرینک برخه واخیسته. دواړو خواوو په دې خبره همغږي وښودله چې ترهګري باید د هیڅ یو مذهب، ملیت او یا هم تهذیب پورې ونه تړل شي. دوی په دې خبره ټینګار وکړه چې ترهګري سره د مبارزې لپاره د پاکستان او اروپای ټولنې ترمنځ همکاري اړینه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2013 کال د میلیونونو خلکو لپاره چې په تشدد کې راګیرو له ناورینه ډکو. امنیسټي انټرنیشنل د حکومتونو وسلوالو ډلو لخوا د عادي خلکو سره د ناوړه چلن او کړکیچ په وړاندې نړیوال غبرګون شرمونکی بللی دی. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو بریدونه غندلي خو تر څنګ د امنیتي ګواښونو په وړاندې د دواړو هیوادونو د چارواکو سخت دریځ هم غندلی دی. د نوموړي سازمان د اروپا او مرکزی ایشیا ډایرکټر جان دال حسین وای
hugely difficult dark year for human rights in Pakistan Taliban
دوی په پاکستان کې 2013 کال په پراخه کچه واستونزمن او د بشري حقوقو لپاره تورتم کالو. د طالبانو بریدونه مخ په زیاتې دودي خو موږ د حمله دلې چې ک طالبانو د پیښور په سکول برید کړي نو په لوی پیمانه خلک د غیر حکومتي ناصرو وسلوالو ډلو او امنیتي دارو لخوا تریتم کل شوی هم دي. موږ د اعدام د سزاګانو زیاتونه هم سر لیده. راپورونه وايي په دغه راپور وايي په 2013 کال کې د نړۍ په 15 هیوادونو کې وسلوالو ډلو له تشدد نه کار اخیستې ده او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې را سرګندېدلې په ځانګړي ډول یو ګواښ بللې. د بره مومند ایجنسی په خواجه وس غنداو کې د تیز باران غلې او هوا له وجې یو کوټه پریوتی ده چې په کې دوه خوندې وجلې شوې دي. بیګا د شپې د محمد ایجنسی په سمو غرونو ډیره غلې شوې ده چې ولاړو د غنمو، پیازو، د شانزونو نورو میوادارو ونو ته هم زیان رسولې ده. د خیبر ایجنسی نه راپولر چې هلته د سیلابونو لقبله یو کس وجل شوې ده. بل پلو د پاکستان د پوسټ چارواکي وایي چې دوه امنیتي سرتیري په شمالي وزیرستان کې په سیلابونو کې وجل شوې دي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د افغانستان د زابل ولایت چارواکو پرون وخته تایید کړ چې له ډیر شو تختول شو کسانو څخه یو د سه‌شنبه په مخام خوشی شوی دی. افغان چارواکو تر دې وړاندې خبر ورکړو چې ناپیژندل شو مخپټو وسلوالو د کندهار او کابل ترمنځ سفر کوونکي 13 تنه مسافر چې شیعه مذهبي وو 13 ورځ تختولي. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی مشال لډیو ته وویل
دا نه پاره پنجری وسه دوه ماشومان هم وسره وسه دا مزه تکړه واغې خوشی کړی دي چې هغه مخور سره رسیدلی و.
د زابل مقامات وایي د پاتې تختول شو کسانو در خوشی کولو لپاره د پوځي عملیاتو ترڅنګ د قومي مشرانو یو پلاوی هم خاکی افغان ولسوالۍ ته استوي. تر اوسه چا د یادو کسانو د تختولو پړه قبول کړې نه ده. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په شمال ختیځه سیمه کې له یو کلي څخه خلک تر لږه 150 عیسوي مذهب تنان تختولې دي. په شام کې یو غیر دولتي موسسې پرون وویل چې په تختول شو کې میرمن او زاړه کسان هم شامل دي. د شام د نېشنل کونسل مشر باسام اسحاق وایي د دوی سرچینې تاییدوي چې لږ تر لږه 150 کسان تختول شوي دي. د شام کوردی ملیشه ځواکونو د فبروري په 28 نیټه د امریکایي هوایي ځواکونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد دوه واري عملیات هم کړي. په تاجکستان کې د واورو د غټانو د خوېدو لکه بل لګ تر لګه 15 کسان وژل شوی دي. د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې کمیټې نن ویل لا هم حالات خوندې نه دي او پر خلکو یې تاکید وکړ چې خطرناکو غریزو سیمو ته د سفر نه کوي. د مرکزی ایشیا دغه هیواد 93 سلنه غریزه سیمې لري او هر کال د واورو د ګټانو د خوېدو له کبله لسګونه کسان خپل ژوند بایلي. د چک جمهوریت په ختیځه برخه کې په یو رستورانت کې د ډزو له کبله اته کسان وژل شوی دي. ځایي رسنۍ خبر ورکوي یو کس چې ګمان کېږي شپې تکلن وو پرون په اوهرس کې برات سیمه کې یو رستورانت ته ننوتلو په ناستو خلکو ډزې وکړې. دغه کس د رستورانت ته ګیراکان په ډزو وژل، یو ګرسونه سخته ژوبل کړ او بیا یې ځان هم په ډزو وژل. د راپورونو پر اساس دا په چک جمهوریت کې د ګڼو خلکو د نخښه کولو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشروای د ایران سره جوهري تړون ته نږدې شوې دي او په دې لړکی په بیلا بیلو لورو تاکید وکړ چې په جنیوا کې راتلونکي ونی د اعلان شو خبرو له پیلې دوه وړاندې د سیاسي اراده ښکاره کړې. فدریکا موګیرینی پرون ویل دوی دا موقع نشي ځای کولای. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلیو نړیوالو طاقتونو د 2013 کال په نومبر کې د ایران سره د دوی د جوهري پروګرام درام کولو په موخه د یو موقتی تړون نه پس اوس په لومړي ځل پرمختګ کړی دی. د فبروري په 13 نیټه په جنیوا کې د امریکا او ایران د لوړ پوړو سفارتکارو ترمنځ د دوه ورځنیو خبرو په پای کې جرګه مارو ویل یو څه پرمختګ شوی خو لا هم د تړون د لاسلیک کېدو لپاره ډیر کار په مخ کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تر دې وړاندې ویلي چې خبرې ګټورې، رغنده او جدي وي، خو د ده پاند لا هم ډیر سفر په مخ کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روسیا د یوکرین په شخړه کې د لاس لارلو په سر په دروغ ویلو تورنه کړه. له ښاغلي کیری څخه پرون یو امریکایي سناتور لین سیګرا هم دا پوښتنه وکړه چې آیا هغه په دې خبرو کې همغږی دی چې روسیا د دې خبرې په کولو سره دروغ وایي چې په یوکرین کې د دوی ځواکونه او وسلې وجود نه لري. جان کیری په جواب کې ویل هو. بل پلو مسکو په یوکرین په شخړه کې چې تر اوسه په کې 15,600 کسان وژل شوي د بلتون پالو د ملاتړ کولو نه انکار کړی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اتیا پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ اویا پیسې او 155 روپۍ 95 پیسې. یو عرب امارات درهم 20 روپۍ 50 شپېته پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ او 20 روپۍ 50 پیسې او یو افغاني 1 روپۍ 8 شپېته پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران ورېدو امکان دی. په پیښور کې کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ او زیات نه زیات 21، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ به وي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان او اروپایي اتحادیه د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د همکاري پر زیاتولو سلا کړې ده. په پاکستان کې د مارچ پر 15 د سینټ د 250 لپاره ټاکنې ترسره کیږي، خو د سینټرانو د انتخاب لپاره د درغلي تورونه لګول شوی دي. د فاټا یو سینټر په دې اړه وایي: د شمالي وزیرستان کډوالو پر روانه میاشت کې د مرستو نه رسیدو په ضد په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د قبایلي سیمې کورمی جنسي تر شپېته زیات استادان وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې خپله ډیوټي کوي خو هیڅ تنخواه نه ده ورکړل شوې. پر روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري: پاکستان او اروپایي اتحادیه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر همکاري زیاتولو سلا کړې ده. ویلې دي چې په هر بڼه به د ترهګرۍ غندنه او مخنیوي کوي. په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او اروپایي اتحادیه د اساس ترمنځ غونډه وشوه چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان او یورپی یونین ترمنځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د سلورم دور مذاکرات د نهي په ماخام په اسلام آباد کې وشو چې پکې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د تعاون په سیاستولو اتفاق وشو. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د مذاکراتو کې د پاکستان نمائندګي د پاکستان اډیشنل سیکرټري تسیم اسلم او د یورپی یونین ډلې مشر ولی مارا میرینی کې کوله. خبر پاڼې زیاتوي چې دواړو ډلو نړۍ ته پېښ د ترهګرۍ په چیلنج خبرې اترې وکړې او د دې عزم څرګندونه یې وکړه چې ترهګرۍ مخنیوی لپاره به نړیوال تعاون نور هم مضبوطه جوړول کیږي. په دې غونډه کې پاکستان کې د ترهګرۍ اوسنۍ پیښو غندنه هم وشوه او د دې خبرې جاج هم واخیستل شو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دواړو اړخونو ته کم قسمه اقدامات اوچت کړی شوي دي. خبر پاڼې په وینا چې دواړو اړخونو په دې خبره هم اتفاق وکړو چې ترهګرۍ د یو مذهب، قومیت یا تهذیب سره نه ده تړل پکار او د دې خبرې په اهمیت کې هم اتفاق وشو چې بین الثقافتي او بین المذهبي روابط ته دې وده ورکړی شي.
دا مشال ریډیو دا
از موږ غل مشال ریډیو خاوري ټاکل شوی دی چې د مارچ پر 15 نیټه به د پاکستان د سېنات د 250 څوکۍ لپاره وټونه چول کیږي چې د څلور واړو سپای اسمبلی او لفاټا څخه منتخب د قامي اسمبلی غړي به برخه پکې اخلي. په دغه 250 منتخب کېدونکو سېنټرانو کې به څلور لفاټا څخه انتخابېږي. د سېنټ د انتخاباتو وړاندې داسې راپورونه مخې ته راغلي چې د فاټا لپاره د سېنټ د غړو د انتخاب په عمل کې په لویه کچه به ډېر رشوتونه اخیستل کېږي. پر همدې موضوع زموږ همکار داود خټک لفاټا څخه د سېنټ او قامي اسمبلی له غړو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
که څه هم د فاټانه د سینیټ او قامي اسمبلی غړي او یو شمېر د سینیټ امیدواران د مارچ په 15 کېدونکو د سینیټ په انتخاباتو کې د بډو رشوتونو تورونه په کلکه ردوي، خو یو شمېر نور یې بیا وایي چې دا یو حقیقت دی چې د نور ملک پرتله د فاټانه د سینیټ د غړو په انتخاب کې په لویه پیمانه پیسې اخیستل کېږي. د باجوړ نه د قامي اسمبلی په خوانی غړي اخونزاده چټان چې تعلق د پیپلز ګوند سره دی وای په 2012 کې تر سره شوی د سېنات په انتخاباتو کې ورته د ووټ خرڅولو په بدل کې د 2.5 کروڑ روپو پیشکش شوی وو.
بل چا متعلق د تسنه شمې له خوتیر اخیرنه د 2012 چې کوم الیکشن په غوږ کې 25 کروڑ روپې پر ماته شوی وو.
خود جنوبی وزیرستان نه د سینیټ غړی صالح شاه بیا وایي چې کسه هم د سینیټ انتخابات په مکمل توګه د بډې رشوتونو پاک نه وي، خو داسې هم نه ده چې د یو سیټ په سر په کروڑونو روپیا ورکول کیږي.
دا خدا صدا د میډیا رپورټونه دي کنه، منګه دا میډیا ګورو را ګورو خدام دا څه افغانی دي کنه، چې پاتا ایم ان ایس خرڅیږي او راخرڅیږي پلان کې دا افغانی دي. اوس ما تر مخه نه پیسې ورکړي دي نه پیسې اخستي.
د سینیټر صالح شاه په سیر د کورمینه د قامي اسمبلی په خوانی غړی نیر اورگزی هم وای چې د فاټانه د سینیټ د غړو په انتخاب کې د بډو رشوتونو اخیستل نه ردوي، خدا په دومره لوی کچه هم نوي لکه څنګه چې په میډیا کې بیانې کی.
کله نه سینیټ وجود کې راغله دا هغه دې نه وغلاه د نن په دغه کې چې سینیټ الیکشن کې مختلف طریقې سره ضرور څه داسې کرپشن کیږي. یو پرنټ میډیا، الکترونیک میډیا، خلک د کوم اندازه خبرې کوي دا مکمل ضرور.
که څه هم سینیټر صالح شاه او د سینیټ لپاره د کورمینه امیدوار منیر اورگزی په لویه کچه د بډو رشوتونو تورونه ردوي، خو یو بل امیدوار د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د سینیټ د یوې څوکې بیا د 16 کروڑ روپونه تر 30 کروڑ روپو پورې رسیدلی ده. د بډو رشوتونو په اړه د شمالي وزیرستان د سینیټ امیدوار قسمت خان وزیر وایي چې اکثره داسې خلک د پیسو په زور سینیټ ته دراتلو کوشش کوي چې غواړي اغه تورې پیسې سپینې کړي چې په ناجایزه طریقو یې ګټلې وي. د قسمت خان وزیر په وینا داسې خلک د منتخب کېدو وروسته تر ټولو وړاندې خپل شخصي ګټه په پام کې نیسي.
یو 20-25 کروڑ روپې کچره ورکې نو اول خو به دا غا پوره کوي کنه، ټارګټ به غا وي غین وروسته به بیا خدمت کړل وي.
دا چې د یو سېنټر د کال ټول آمدن څومره وي چې د 200 کې پسر په کروڑونو روپې ورکوي، د دې پښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند د سېنټ غړي نبی بنگشوي یو شمېر مالدار خلک د نوم او شهرت په خاطر او ځنې نور بیا د خپل ناجایز ګټو د صفا کولو په خاطر سنیټران جوړیدل غواړي.
دا تک په صحیح طریقے تنخواه او ذاتی دی ته په کې کمیټانو میټینګ او جوړ شي نو ډېر زیات شي په کال 15-16 کوله زیات نشي جاتله. دا فاټا غوټه دا کار خبره دا او بلکې دې د قیمت نور زیات شوی.
یاد دی وی چې د پاکستان د سینیټ د څوکۍ شمیره یو سلور ده او هر سینیټر د شپږو کالو لپاره منتخب کیږي. په سینیټ کې هرې صوبې ته برابر څوکۍ ورکړل شوې دي چې تعداد یې درویش دی. د دې ترڅنګ په سینټ کې 800 کې د فاټا او سلور د وفاقي دارالحکومت اسلام آباد لپاره مختص دي. د مارچ په 15 مکې دون کې د سینټ په انتخاباتو کې به 250 سینټران د شپږو کالو لپاره منتخب کیږي چې سلور به پکې د قبایلي سیمو نه وي.
د سینټ له انتخاباتو څخه اوس زو د بلدیاتی انتخابات پر لور. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تر ډیره تیاریانې مکمل شوې دي او تمه ده چې دا ټاکنې به د مئی میاشتې په اخره او یا د جون میاشتې په لومړۍ ورځو کې ترسره شي. چارواکي زیاتوي چې دا ځل به بلدیاتی ټاکنې په نوې طریقه کیږي، خو دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره د اپوزیشن ګوندونو تیاریانې څنګه روانې دي او د نوې طریقې په اړه د دوی رائے څه ده، انیسا اجمل په دې اړه راپور لري.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویلی دی چې په دغه صوبه کې به بلدیاتی انتخابات د مې په اخره او یا د جون په لومړۍ اونۍ کې ترسره کیږي. د دې ادارې ویان سیل احمد وایي چې د پاکستان سپریم کورټ تر احکاماتو لاندې دوی په صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تر ډیره حده تیاریاں مکمل کړې دي. نوموړي د بلدیاتی انتخاباتو د نوې طریقې کار په اړه زیاتوي.
جماعتی بنیاد بال انتخابات کی وجہ تحصیل اور ضلع کونسل کی کیجیے اور چکن جو ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل ہے اسے بدل کے بجائے الیکشن غیر جماعتی بنیاد نامت کیجیے.
دا چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخابات لپاره د اپوزیشن ګوندونو تیاریاں څنګه روانې دي او د نوې طریقې کار نه دوی خوشاله دي او کنه، د کمی وطن پټه یو غړی عبدالکریم وایي ک د بلدیاتی انتخاباتو للارې د صوبې د پرمختګ لپاره اختیارات زیات تقسیم کړل شي نو د اولس په ګټه وبي، خو عبدالکریم د دې لپاره د بجټ نه مطمئن نه دي.
فاینانشل میټر دا سي دي چې اوس یو لوکل کونسل 30% بجټ چې کوم ګورنمنت وایي چې موږ به لوکل کونسل له ورکو، نو هغه کې هغه زما دا کارسان دی چې هغه بجټ په دومره ماینر وي چې آیا
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دا به لومړی سلوی چې په دې صوبه کې بعد د یو منتخب سیاسي حکومت په مشرۍ کې بلدیاتی ټاکنې ترسره شي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې د دوی ګوند اوس هم له ډیرو دړکو سره مخ دی او دوی د بلدیاتی انتخاباتو لپاره له خپلو غړو سره په ښکاره رابطې نشي کولی.
زمونږ خپل رابطې په خپله طریقه ځکه مونږ کوو هغه سټایل کې نشو کولی چې څنګه په مکمل ازادۍ توګه پکار دي. البته د موجوده حکومت چې کوم د الیکشن کولو طریقه کار دی زمونږ هغې سره اختلاف دی، ځکه چې هغې بنیادي الیکشن چې څه چې ویلج کونسل وایي د هغې دی چې کوم الیکشن کوي نو هغه په غیر جماعتي بنیادونه کوي. نو دې مطلب دا چې د اوس نه دی چې کوم دی د هاسټرډنګ او د دنده بنیادي چې حکومت به د دوی وي چې آزاد خلک کامیاب شي نو خپلې پارټۍ ته د راوړلو لپاره به دوی سره چې کوم دی نو یو مؤثره طریقه وي.
میا افتخار حسین تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات په شفافه توګه کول نه غواړي او باید چې د انتخابات نیغ په نیغه په سیاسي بنیادونو وکړل شي. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان د افتخار حسین د بیان په جواب کې وایي چې په بلدیاتی انتخاباتو کې به د ضلع یا تحصیل ناظمانو سرګند رائے اچول کیږي، یعنی لاس به اوچتوي او بیا به په دې ټاکنو د فلور کراسنګ قانون لاګو کیږي، یعنی کله چې د یو ګوند غړی وټاکل شي نو هغه به اجازه نه لري چې بل ګوند کې شامل شي.
اوپن ووٹنگ کی گی شو فرنس پہ ذریعہ مند با ووٹنگ کی گی اور آگے کی با فلور کراسنگ قانونی چکم خلق دکمے پارٹی پہ ٹکٹ مند الیکشن نو آگے بوم پہ آگا پارٹی کی اگی بلے پارٹی دنے شی اولے دیں اور کہ فلور کراسنگ سو کئی نو ہی کین بی ڈیسیٹڈ.
یاد دیوی چدا محال یواز پہ بلوچستان کے دو سرا دیار لسم کال پہ دسمبر میاشت کے بلدیاتی انتخابات ترسر شبی دی. پنجاب او سندھ صوبے د بلدیاتی انتخابات لپاره نیټه لانے دی ټاکلې.
په خیبر پښتونخوا کې مو د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو په اړه د انیسا اجمل راپور اوریدئ. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په مومندو او خیبر ایجنسی کې تیز باران او ژلۍ یو شمیر ځانی او مالی زیانونه اړولی دي. د راپورونو تر مخه په مومندو ایجنسی کې دوه ماشومان د کوټې را پریوتو له امله وژل شوي دي، بل خو بیا په جمرو د خیبر ایجنسی کې هم یو کس وژل شوی دی. د پر دې سربیره په خیبر ایجنسی او مومندو کې ولاړو فصلونو ته هم د باران او ژلۍ له امله زیان رسیدلی دي. د دې هر څه په اړه نور حال زموږ خبریال شهنواز ترکسی راکوي.
د محمود ایجنسی په ګنده او خواجاوس او په ملاګورو خیبر ایجنسی کې د بیګانه تیز باران او ګلې له وجې کوټې را پریوتې دي چې په کې درې تنه وژل شوي، ولې ولاړو فصلونو ته زیان رسولی دی. د محمود ایجنسی د هغه پیښې حال چې په کې د کوټې د را پریوتلو له امله دوه ماشومان مړه شوي، یو ځای اوسیدونکي شانواز خان داسې وایي. دا محمود ایجنسی نه علاوه د بارانونو لړۍ په ټوله قبایلي سیمه خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې روانه ده. د محمود ایجنسی غریزې سیمې لکه کوهیمور غر او د خیبر ایجنسی تاتره چې ډېر د لرې ښکارېږي او په غرونو سپینې واورې ښکاره شوې دي، هوا هم ورسره ډېره یخه شوې ده. د بارانونو سره یخو او تیزو هواګانو ولاړو فصلونو ته هم زیان رسولی. اسرت خان د میچنې محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وایي هغه فصلونه چې میوه او یا خوراکې نیولې دي، دې باران او بیګانۍ ګلې ډېر خراب کړي. معلم افضل مومند وایي چې د هغوی هم دغه شان فصل خراب کړی دی.
کوم غنمو چې وږي نو د هغې وږې خو مکمل خراب کړی دی، داسې خراب کړی دی چې مطلب اوس باغې نه صرف بوس کېدی شو، د غنمو ته مت اوس نشي کېدی. واړه غنم خو بچ دي، خو هغه هم سملولي دي که نه. اوس چې کوم غنم سم دي نو هغه بیا هغه شانته وږې نه کي، هغه شان دانه نه کي، هوا ورسره ډېره زیاته لګېدلې نو هغې غنم سملولي هم دي.
د خبر ایجنسۍ د سرکاري چارواکو لخوا راغونډ شوي د معلوماتو تر مخه په جمرو تحصیل ملاګورو سیمه کې هم یوه کوټه پریوتې ده چې یو تن پکې مړ او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. هم په جمرود سیمه کې د سیلاب یوې تیزې چپې پنځه ګاډي په اوبو کې د اوبو په بهیر وړي دي چې کوم ځاني نقصان پکې نه دی شوی. او هم داشان په باجوړ ایجنسۍ کې هم ګله شوې ده او بارانونه هم دا ساتوریږي، خو کوم مالي او ځاني زیان پکې نه دی شوی. په محمود او باجوړ ایجنسۍ کې ټول سړکونه هم د تګ راتګ لپاره کولاو دي او پرون د موسمیاتو د محکمې په ویبپاڼه لیکل شوي چې ګنې د بارانونو لړۍ به نن هم روانه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013 15,580 15,960 او 1,380 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
له شمالي وزیرستان نه بیا کورسوي کډوال وایي چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د خپل هغه پریکړه بیرته واخلي چې تر مخه ټول هغه موبایل سیمونه بندیږي چې د روان میاشتې تر 14 نیټې بایومیټریک تصدیق ونه سي. کډوال وایي چې دوی خپل ټول مرستې د موبایل سیمونو له لارې اخلي او دا وخت یو شمیر خپلوان د مزدوري لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللي دي او سیمونه هم د هغوی پر نامه اخیستل شوي دي. په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر کوي.
د شمالی وزیرستان به کور شوی قریباً 100,000 خلق چې 90,000 زیات خاندانونه د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ام ای رجسټرډ کړي او د غټولو ته نقد مرستې د زونګ موبایل سیم په ذریعہ ورکولې شي. به کور شوی خلق وای د کډواله نه پس د دوی زیاتره خلق بهراني هوادونو ته د مزدورۍ لپاره تللی او دوی نشي کولی چې شپږویشتمه نیټه ته د خپلو سیمونو بایومیټریک تصدیق وکړي او که دغه نمبرې بند شي نو د مرستو څخه به محروم شي. د شمالي وزیرستان یو کډوال حبیب الله وای
چې کله مې د وزیرستان رډی پی شولی باندې تاروغلی او پدا کې داس خلکو چې د ډېر مجبورۍ نه دوبۍ ته دا سعودیا ته روړلم. وغه دله رجسټریشن شوی او په بچو پوسټینر باندې راغلی ویس. هغه سیمینه حکومت تاریخ ورکړی دی 26 تاریخ چې میژ دغته د سیمینه بلاکوي. د حکومت نه دا اپیل ده چې د خلکو د غریبات نه لوړ دی یا د اته په دوبۍ سیستم جوړ شي یا که په دوبۍ کې نه یو خوښ دی او دغه تعداد څخه بله داسې ذریعه جوړه کړو چې دغه خلک د غریبات نه لوړ دي چې د سیمینه ریپۍ د په خپله طریقه سره مناسبه طریقه سره دیته ملاوي شي. آل ریډي داس سیمینه چې کیمه دي د په خپل شون سره چې کارمند کولاو شوی دی په هغه ورځ باندې او رجسټریشن یې هجه شوی دی په هغه ټیم باندې چې هغه سیمینه چې دای سه بلاک شي د دای هغه د امداد چې کیمه ته ملاوي شي او هغه طریقه ذریعه دی کار شولا.
سید مانور وای ټوله مرسته د زونګ سیم په ذریعه اخلي او ډیرای کډوال په الماراتو یا نورو بهراني هوادونو کې مزدوري کوي چې دغه لپاره د بایومیټریک تصدیق موده وغځول شي.
یاره دا ته ډېر میشته و نقصان ورسي تکه چې ویلې چې هغه چې کوم سیمینه دي خو بند شي بیا چې کوم میشته پیسې کوم حساب کې ته پر روان دی کنه خو هغه مکمل بند شي خو چې کوم دي بهر دی هغه بچون چې دله کوم دي خو وړي کې دي ته چې کوم حساب کې ته بده هغه بیا نشي ملاو دا ډېر مشکلات ورسي. کاش زینه دي کنه لکه بچون دي دام رسته و خولي چې کوم مغاټ کا سون دي لکه مشرون چې ابا بهر بچای شه دې مزدیرا کو کنه کاروبار کو یا دا بزوبه شه یا بل بچای شه د دې پر څه داس طریقہ جوړه کو چې دې ازی کړه خپل سیم نه
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای بیلابیلو چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. کډوال غوښتنه کوي چې شپږ ویشتمې نیټې پر ځای د کډوالو ته د بایومیټریک تصدیق نیټه وغځول شي ځکه چې د دوی په وینا دغه کډوالو رجسټریشن فارمونو کې زونګ نمبر یې لیکلې شوی او د قومي شناختی کارډ په تصدیق سره یې اخستی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له کورمې ایجنسی سره تعلق لرونکي اتش پېته استادان وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې خپل ډیوټي ترسره کوي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړل سوې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته په سمدستي توګه خپلې تنخواګانې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی ایجنسی د استادانو وینا وه چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې فاټا سیکریټ اتش پېته د استادانو چوکۍ اعلان کړي نو دوی خپل اسناد جمع کړل او د متعلقه کمیټې لخوا د منتخب کېدو وروسته د 2013 کال مارچ میاشتې نه خپل کار شروع کړو خو په تیرو دوو کلو کې ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړی شوې. نو حکومت ته خواست کوو چې دوی دا مسله دې هواره کړي. فاروق محمد چې ګورمنټ مډل سکول تودو اوبو کې استاد دی وایي که تنخواه ورته ور نه کړی شوه نو احتجاج به لاس پوری کړي.
بند په دې مسالې مونږ نه پوهېږو نو موږ دا حال وي چې تاسو د سیلري ولې بند ده ډرکټر ته مونږ زوی پی ته زوی پی ته زوی بزا کې سمون ته کیږي چې تاسو کیس فیلډینګ دا نن بوشي سبا بوشي.
مشال ریډیو چې کله د کورمی ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري په وړاندې د استادانو دا مسله کې خدا نو نو موړي وویل
کوم دا 68 ټیچرز اپوینټمنټ شوی دي د میرټ باندې نه دي. لوور کورم کې د کله هالو ډیسټرب فلو لوور کورم ته او سنټر کورم ته خپل ایډیشنل یو ویل کړو هغه ایډیشنل یو غلط طریقې سره دی
ساجد حسین توری خبرې په جواب کې یو بل استاد مجیب نور وایي چې دوی په شمول 15 استادان خو په 2015 کال کې برتی شوی وو او که 2013 کال کې کم استادان په سفارش راغلی وي نو متعلقه چارواکي دی پلټنی وکړي او د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لا پکار ده چې دا مسله دی زر تر زره هوار کړي.
تقریباً
دو مہینے تک جو وشوی وہ دو سال کی الریڈی وشو کلا یو کلا کلا بس کلا کٹول مٹول کی مو کور نہ کی
مشال ریڈیو چکلا د کور می ایجنسی د پولیٹیکل ایجنٹ سره تماس ونی ولو نو نو موڑی د خپل مصروفیات لوجه خبر یو نکړي خو اسسټنٹ پولیٹیکل ایجنٹ فضل قادر خټک د دفتر یو چارواکی وینا وا چې پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې زر تر زره د استادانو دا مسله په خشان هوار کړي. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري د غرمې د ولستمې بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
اروپایي ټولنې او پاکستان یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد په ګډه په کار کولو غږ کړی. پرون په اسلام آباد کې په دې اړه په یوه دوه اړخیزه غونډه کې وویل شول چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ همغږي اړینه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2014 کال د میلیونونو خلکو لپاره له ناورینه ډک و. په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو بریدونه یې غندلي او د حکومتونو غبرګونونه یې هم نامناسب بللي. د بره محمد ایجنسی په خواجه وس کلی کې د تیز باران غلې او د هوا له وجې بیګا یو کوټه پریوته چې دوه خواندې پکې وژل شوې دي. یو تن په خبر ایجنسی کې د سیلابونو له کبله وژل شوی. همدارنګ د پاکستان پوځ خبر ورکوي چې د دې دوه امنیتي سرتیري په شمالي وزیرستان کې سیلابونو لاهو کړي. د افغانستان د زابل ولایت چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې له دیر شو تختول شو کسانو څخه یو د سه شنبې په ماښام خوشی شوی. چارواکي وایي ګمان کیږي چې د دوشنبې په ورځ تختول شوي 29 تنه نور شیعه مذهبي کسان به وسلوالو خاکی افغان ولسوالۍ ته وړي. فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په شمال ختیځه سیمه کې له یوه کلي څخه لږ تر لږه 150 عیسوي مذهبه تنان تختولی دي. په شام کې یوې غیر دولتي موسسې پرون وویل چې په تختولو شوو کې میرمنې او زاړه کسان هم شامل دي. په تاجکستان کې چارواکو په خلکو غږ کړی چې خطرناکو غریزو سیمو ته دې له سفر کولو څخه ډډه وکړي ځکه چې د واورو د ګټانو د خویدو ویره لیدل کېږي. چارواکي د همداسې پیښو له کبله د 5 کسانو د وژل کېدو راپور هم ورکوي. د چک جمهوریت په ختیځه برخه پهریز کې برات سیمه کې پرون یو وسوال کس په یو رستوران کې په ډزو اته کسانو وژل. یو ګارسونه ژوبل کړ او ځان هم په ډزو وشت. د چک وزیر اعظم وایي دا پیښه لړزون کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موغرینی وایي د ایران سره جوهري تړون ته نږدې شوې دي او په دې لړ کې په بیلابیلو لورو تاکید وکړ چې په جنیوا کې راتلونکې اونۍ د اعلان شوو خبرو له پیلېدو وړاندې د خپل سیاسي اراده ښکاره کړي.
دا مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته ورسو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر ورځپاڼې خپلې اداریې د سینټ پر راتلونکو انتخاباتو باندې لیکلي او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د سینټ چوکۍ په پیسو خرڅولو د مخنیوي لپاره دوه کمیټې جوړې کړې دي چې د دې عمل مخنیوي وکړي. او په دې موخه دا تجویز هم راغلی دی چې د ووټ ورکولو په وخت به د اسمبلی غړي خپل لاس ښایي چې هغه چاته ووټ ورکوي چې دارنګ څوک په پیسو ووټ خرڅ نه کړي. د ادارې په وینا چې د حکومت د دې فیصلې نه داسې ښکاري چې سیاسي جماعتونه اخر په دې مجبور شو چې اوس د دې درغلې لار ونیسي او حکومت دا هم ویلي دي چې د دې لپاره به قانون سازي کولای شي. ادارې سیاسي کچري یو سېنیټر په پیسو باندې خپل چوکۍ واخلي نو هغه به څنګه په کره قانون سازي کې برخه واخلي او د دې کام خدمت به وکړي. او بل دا چې د دې عمل سره پاکستان کې کيو طرف ته جمهوریت ته زیان رسي نو بل په لو سیاستوال په خپل هم کمزوري کیږي. نو په کار دي چې حکومت داسې قانون سازي وکړي چې په هر جوړ د دې عمل مخنیوي وشي او څوک په پیسو باندې خپل ووٹ خرچ نہ کړي او نه کوم امیدوار په پیسو واخلي. ادریا اخر کې لیکي کا حکومت پدې کې سنجیده وی او د دې مخنیوي کول غواړي نو موجوده سینټ انتخاباتو کې د امیدواران د بې مقابله پاس کړي او راتلونکي لپاره دې پاین کې ترمیم وکړي. بل پلو ایکسپرس ورس پڼ خپل ادریا کې وایي چې حکومت غیر ملکیانو ته د موبایل سیم اجرا د پاسپورت او ویزې سره مشروط کړي دا او وایي چې څنګه هم د یو تن د ویزې مده ختم شي نو ورسره به سیم خپل بند شي. د ادارې په وینا پاکستان دا وقت حالات جنگ کې دی او موبایل سیمونو کې د احتیاط نه کار نه اغستل دا ملک ته نورو مسلو سره مخ کې دی شي، ځکه چې تر دې دمه پاکستان کې چاودنې او د ترهګرۍ پیښې د موبایل فونونو په ذریعه شوې دي. دریا اخر کې لیکي که څه هم دا یو ښه ګام دی، خو بیا هم دا د نظر ویستل نه دي پکار چې د دې په وجه به حکومت خپل مقصد کې کامیاب شي، باید چې د حکومت له دې فیصلې ولس ته ګټه ورسي او د سیم د غلط استعمال لار ونیول شي، نو ورسره به د ترهګرۍ په پیښو کې کمی هم راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د مذهبي سخت دریزي د مفکورو او په نتیجه کې د نامنۍ د کېدونکو پیښو د لمنځړو لپاره د دغه هیواد د پوز د تګلاري او برتانوي ټلیګراف ورسپانې بیا د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه لیکنې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه هارون بچا درته وروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنوایي په تیره یوه لسیزه کې د پاکستان پر سیاست د مذهبي سخدري جوړډلو مفکورو سوره غوړولې او چې په نتیجه کې د نورو مسلو ترڅنګ د دغه هیواد حتی وجود ته خطرې جوړې شوې. د پاکستان پوز د نامنۍ پیښو مخنیوي لپاره یوه تګلاره جوړه کړې او په دغه لړ کې خپل عزم ښکاره کړی. پوز د دغه پالیسۍ په عملي کولو کې له حکومتي ادارو د همکارۍ تقاضا کوي، خو لیکنه وایي که پوز ته په ترهګرۍ ضد نوې کړنلاره کې د هیواد د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه نه شي نو ورباندې عملي کار به اغیزمن نه وي. د لیکنې تر مخه که د پاکستان سیاستوال په هیواد کې د ترهګرۍ او مذهبي سخت دریځۍ ضد مبارزې سره د خپل کلک ملاتړ اظهار و هم کی، ښایي ځینې سیاستوال یې په مخالفت کې ودرېږي. لیکنه کاږي همدا عوامل دي چې په پاکستان کې د یادو مسلو د له منځه وړلو هڅې بې ارزښته کوي. لیکن زیاتوی د پاکستان حکومت هغه استعداد نه لري چې وکول شي د وسلوالو پر ضد داسې اقدام وکړي چې پترس کې د پاکستانی ولس مذهبي جذبات مجروح نشي. بلخوا د ډیلی ټلیګراف ورسپانې په لیکنه کې راغلی، له هغه وروسته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو تر د منځ ستراتیژیکې خبرې وکړې، د افغان حکومت اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ګل یا دوشنبه پر ورځ له وسلوالو افغان طالبانو سره د حکومت یې د سولې خبرو پیلې ده د خبرونو پخلی وکړ. په لیکنه کې د باخبره سرچینو په حواله ویل شوي چې له افغان طالبانو سره د خبرو د پیل په اړه پرمختګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هڅو په نتیجه کې مخته راغی. نوموړي د پاکستان مشرتابه چې د لیکنې تر مخه له یوې اوږدې مودې راهیسې افغان طالبانو ته په خپله خاوره کې د پناه ورکولو لپاره ګوتې ورته نیول کېږي، پر دې خبره قانع کړه چې د امنیت په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري به د دواړو هیوادونو په ګټه وي. په لیکنه کې راغلی، ولسمشر غنی باوري دی چې د کابل او اسلام آباد ښې اړیکې هغه اندېښنې یو خواته کولی شي چې ګنې هند د افغانستان د کامی امنیت په اداره کې نفوذ لري. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخواني مرستیال استازي مایکل سیمپل خبره راغستل شوې چې وایي اصلي پرمختګ دا شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو هڅې وکړې او د پاکستان طاقتور پوځ داسې نښې نښانې ورکړې چې ګنې په رښتیا غواړي د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي.
مشال رادیو دا سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دا به ډیر ژر روښانه شي چې ایران د دې هیواد د اټمي پروګرام په اړه د شک ختمولو لپاره څومره جدي دی. دا په داسې حال کې ده چې ښکاري د نړۍ ځواکمن هیوادونه د ایران د اټمي پروګرام په اړه د تاریخي موافقې لپاره په احتیاط پر وړاندې ځي، خو د کانګرس د غړو تر پښتنو وروسته جان کیری ټینګار کړی چې د باراک اوباما اداره په نړۍ کې د ایران د اغیز په اړه پوهیږي، خو د ایران پر مشرانو اعتراض څرګند کړ چې په سیمه کې ناکراری رامنځته کول غواړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
په جنیوا کې ل خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ډاډه نه دی چې آیا له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه به یو آخري موافقه وسی او کنه. د سیاسي چوکاټ په اړه د موافقې لپاره د مارچ 30 ضرب الاجل ټاکل شوی دی. جان کیری د سیشن به په ورځ په واشنگټن کې د سنا غونډې ته وویل
پالیسی
دا ده چې ایران به اټومي وسلې نه ترلاسه کوي، او هر هغه څوک چې شاوخوا منډې وهي او وایي زموږ دا موافقه نه ده خوښه او یا دا یا ها نه پوهیږي چې دا موافقه څه ده. تر اوسه هیڅ ډول موافقه نه ده سوې، او زه د خلکو پام را اړوم چې وویني دا مذاکرات به څه لاسته
راوړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسی رئیس د سې‌شنبه په ورځ ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ډیره رانیشتې ده، او له ټولو خواوو یې غوښتنه وکړه چې په جنیوا کې د راتلونکو اونۍ د مذاکراتو د نوې لړۍ پیلېدو څخه مخکې د سیاسي ژمنتیا وشي. کری د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې تر خبرو وروسته وویل موږ تمه لرو چې ډیر ژر به پوسو چې ایران د منلو او تایید وړ یو پلان جوړولو ته ژمنتیا لري او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبه په ورځ په بغداد کې د عراق د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل
ما مقداری پیشرفت در موضوع
مش پر یو شمیر مسائل پر مختګ وکړ خو اوس هم نور خبرو ته اړتیا سته. له همدې کبله موږ به د بشري حقوقو د کانفرنس ترڅنګ د مذاکراتو یو بل پړاو پیلو چې په جنیوا کې براتلونکو اونۍ تر سره کیږي.
گفتگوهایی در ژنو صورت خواهد گرفت.
امریکا، برتانیا، روسیه، چین، فرانسه او جرمنی غواړي له تهران سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وکړي ترڅو ایران دا تضمین کړي چې خپل پروګرام به د سولېزو مقاصد لپاره کاروي او په بدل کې به د لویدت لخوا پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه لری کړل شي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري او زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د زابل ولایت چارواکو تایید کړ چې په دغه ولایت کې د دیرش تشتولسو مسافرو څخه یو تن پرون ماښام خوشی شوی دی. د چارواکو په وینا د پات تشتولسو کسانو د خوشی کېدو لپاره د پوځي عملیاتو ترڅنګ د قومي مشرانو یو ډله د تشتونکو سره د خبرو لپاره نن د خاکي افغان ولسوالۍ ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په زابل ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار مخپټو وسلوالو دیرش هزار توکمه شیا مسافر له بس څخه وتښتول. نورحال صادق رشتنی له کندهار راکوي.
د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی ازادي رادیو ته وویل چې تشتونکو د دیشو تشتوسو کسانو د جملې څخه یو تن چې عمر زیات وو او ممکن ماشومان ورسره وي د سه شنبه په ماښام خوشی کړی دی. د فراهی په وینا د پاته تشتوسو کسانو د خوشی کېدو لپاره د پوځي عملیاتو ترڅنګ د چهارشنبه په سهار د قومي مشرانو یو ډله د تشتونکو سره د خبرو لپاره د خاکي افغان ولسوالۍ ته ځي.
دا نفر سپینګری وسه دوه ماشومان هم ورسره وسه د امریکا څخه تکړه واغې خوش کړی دي چې هغه مخور سره رسیدلی وسه موږ مشترک په مختګ لرو چې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت ذری سره اردنونو په تفاهم موږ خپل عملیات شروع کړی دي. ان شاء الله رحمت سره ستاسو مشکل سره مخامخ نه یو. دا ساعت فعلاً چې بعض راپورونه راغلي دي دا د خاک افغان ته ملکیت کړي.
فراهی کڅه هم دارت کړی چې تشتونکو دي د داعش د ډلې سره تړاو لري خو په وینایه تشتونکو ولسی خلکو ته خپلې وغښتنه مطرح کړي چې هغه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د خپلې ونیول سوی موټر د خوشی کېدو غښتنه ده. دا چې په دې موټر کې څه وو او څومره مهم دی په اړه د امنیت امیر نه خبري وشودل. خو د یادولو وړ ده چې د رواني ونی په سر کې د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په وسلو بار یو کانټینر موټر له درو کسانو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول شوی وو. هغه مهال هم داسې شکونه و چې ممکن دغه وسلې د زابل په شمالي ولسوالیو کې د نوو راپیدا سو وسلوالو ډلو پرې اړه ولري.
زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پدې ده مشال رادیو ډاټ کام. افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو خبر رد کړه. وای د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ پلاوی قطر ته په یو کانفرنس کې د برخه اخیستلو په مقصد تللی دی نه له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وو چې ګواکې طالبانو د مذاکراتو لپاره خپل پلاوی ټاکلی دی او د افغانستان د حکومت لخوا په دې مذاکراتو کې د ګډون لپاره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ټاکل شوی دی چې اوس مهال قطر ته تللی دی. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر راکوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکو هغه راپور نه رد کړی چې ویل یې افغانستان له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره خپل پلاوی قطر ته لیږلی دی ترڅو د هغوی له استازو سره د دې هیواد په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند اجمل عبید عابدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د بهرنۍ چارو د وزارت او کلی او پراختیا د وزارت د استازو په مشرۍ قطر ته تللی دی.
جناب اکمل صاحب د یو حیات پر راست کې قطر ته تللي د څو په یوه غونډه کې برخه واخلي یو کنفرانس کې شي یو دغه خبرې چې ګویا هلته مذاکرات ترسره کېږي ترسره شوي د طالبانو سره دا خبرې ټول شایعات دي او صحت نه لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند وای په دې اړه د ولسمشر غنی موقف په بشپړ توګه روښانه دی او دا چې ولسمشر د مشورو اخیستلو لپاره خلک غونډو ته راغواړي او د هغو د پیشنهادونو پر بنسټ به د مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کوي.
موږ هغه اوس د خلکو سره د مشورې په حالت کې او ارت چې کیږي د دې خاصیت او ټول خلک به جریان کوي او ټول سره به خبر شي. پدې مطلب موږ زمونه او پټ مذاکرات متروسه پوری نه کړي او دنا وروسته هم پټ مذاکرات وي.
لدی مخکې داسې راپورونه خپاره سول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر قطر ته د مذاکراتو په مقصد تللې دي. په همدې حال کې د ملي وحدت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به د سولې مذاکرات پیل سي، خو طالبانو د ملي وحدت له حکومت سره د مذاکراتو د پیلېدو خبره رد کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي د افغانستان حکومت تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي کړي او په اړه څه نسی ویلای. په دې حال کې په افغانستان کې د برتانیا سفیر سر ریچارډ سټیګ چې د کار موده یې پای ته رسیدلې ده، لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د خبرو پیل د مذاکراتو د پیلولو لپاره لومړی ګام دی، او د هغه په وینا د ملي وحدت حکومت خپله زړورتیا څرګنده کړې ده چې د مذاکراتو د پیل لارې خپله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري په فارم پالیسی مجله کې لیکوال عزیز ام یونس لیکي چې سربیره پر دې چې پاکستان او چین ستراتیژیک ملګری دي، خو په سنکیان کې زیاتېدونکي تشدد چین دې ته مجبوره کړی دي چې له پاکستان سره خپل اړیکو ته لسره کتنه وکړي. نوموړي زیاتوي چې که پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته نه کړي نو کېدلی سي چې دغه هیواد په منطقه کې یوازې پاتې سي. د لیکنې مهم ټکی له عبدالحکا کړه ورو.
لیکوال وزیر ام یونس په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان افغانستان د لوی دیوال تر سر لیکلاندی د پاکستان او چین د تعلقاتو او په دې کې د ستا خوندونو جاج اخلي. لیکوال وایي په سیانکیانګ صوبه کې تشدد زیات شوی دی چې په کې د پاکستان په خپل سیمه کې میشته یو غور وسلوال لاس لري. د دې په خبره هم دغه خبرې ته په پام سره چین اوس له خپل ستراتیژیک ملګری پاکستان سره خپل اړیکو ته لسره کتنې ته مجبور شوی او بیجینګ پر پاکستان زور راوړي چې په افغانستان کې نور هم فعال رول لوبوي. لیکوال پرمخ لیکي که څه هم چینی چارواکي کله هم په ښکارا پر اسلام آباد تنقید نه دی کړی، خو داسې شواهد شته چې نور د بیجینګ د صبر پیاله پړکېدو ده. د دې په خبره ثبوت یې دا دی چې چین د هند د ترګري په ضد د هغه قرارداد ملاتړ کړی چې غواړي په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړي. لیکوال وایي یو بل ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومتداري کمزورې ده او د چین په دې هیواد کې پنګا چون هم له خنډونو سره مخامخ ده. وزیر یونس لیکي داسې شواهد شته چې چین له پاکستانه د ځان ساتلو لپاره دفاعي اقدام کوي او د یو شان امنیتي او معاشي ګټو درلودلو له وجې کابل ته نږدې کېږي. د لیکوال په خبره پاکستان پر افغانستان کې د اثر او نفوذ پر ساتلو قبضه کړې ده، خو د ده په خبره په دې هیواد کې د چین زیاتېدونکی اثر او نفوذ د اسلام آباد نفوذ ختمولای شي. د ده په خبره که پاکستان پر خپل خاوره فعاله وسوالې ډلې چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي له منځه یونسي نو کېدلای سي اسلام آباد په منطقه کې یوازې سي. خو لیکوال وایي د پېښور تر برید وروسته اسلام آباد او کابل ترمنځ همکاري زیاته شوي او پاکستان کوشش کوي چې افغان طالبان له امریکا او کابل سره خبرو ته کښېنوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان په حق له یو مقاله کې لیکي چې په هیواد کې د نن له حالاتو داسې ښکاري چې دغه هیواد د یوازیتوب خاطر روان دی. بل خو ورځپاڼې د پاکستان د جغرافیې په حواله هم د ځینو مهمو خبرونو نشاندهي کړې ده چې ګیر چاپېره هند، افغانستان او چین دي. ورځپاڼې په مقاله کې په سیمه کې د پاکستان پوزیشن په ګوته کړی دی. نور تفصیل له ملیحه میرزاده څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې داسې ښکاري پاکستان په خپل سر راوستي یوازیتوب طرف ته روان دی. که یوې خوا ته پنجاب ته نږدې هند پروت دی چې د یوې داخلي لارې پر ځای یو خنډ دی، نو بلخوا دغه هیواد له افغانستان سره ستونزمنه پوله لري. بیا د ستراتیژیک ژورتیا د مقصد لپاره جوړې شوې ډلې طالبانو تیر کال په پېښور سکول باندې حمله کې خوا او شا یو سل څلور دېرش ماشومان ووژل. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې د هیواد سیلګری ته تاوان رسېدلی دی چې په سیلګریزو ځایونو کې هیڅ بارنۍ سیلانۍ نه تر سترګو کېږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دې وروستیو کې هند ته سفر وکړ او زیاتوي چې په واشنگتن کې اوس څوک د نوې دلی او یا اسلام آباد په دورو کې د توازن خیال نه کوي. ورځپاڼه لیکي که یوې خوا ته وکتل شي نو هند یو مضبوط جمهوري هیواد په توګه مخې ته روان دی. پاکستان چې په نولس سوه یو اویام کې خپله یوه برخه وبایلله، زیاتره پکې پوز واکمن پاتې شوی دی. ورځپاڼه بلخوا د چین په هکله لیکي چې غواړي پاکستان او هند په یو بل بوخت وي او د هند له سره د پاکستان بوج کوز نه شي. د دې لپاره بیجینګ د پاکستان پوځي مرسته کوي او د توانایي اټمي مرکز هم ورله جوړوي. ورځپاڼه د پاکستان او سعودي عرب ملګرتیا هم په ګوته کوي چې ورته لوی مالی اتیه ورکوي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې چین ته د پاکستان ضرورت په یو بله وجه هم دی. روانه میاشت یو اویغور ځانمرګي برید کوونکي د پاکستان له پولې سره نږدې په سنګیانګ سیمه کې په یو حمله کې اته کسان ووژل. دا د هان چینایانو لخوا د بریدونو په لړۍ کې تر ټولو تازه حمله ده. ځینو اویغور چینایانو جهادي فکر خپل کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې د دغه مفکورې لپاره تربیت ورکول کیږي. نو په داسې حال کې د چین په فکر ګامونه اخیستل ضروری دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې یوه مهمه پوښتنه راپورته کیږي چې آیا چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب لپاره مخې ته راځي، او آیا پاکستان هم په دې پوه شوی دی چې د ستراتیژیک ژورتیا لپاره جوړه کړل شوې ډله اوس خپله د هیواد سلامتیا ته ګواښ ورپېښوي که څنګه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ترجیحات اوس بدل دي، نو له افغانستانه د دغه هیواد د وتلو په حالت کې به چین ګټه ورسول شي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو سره خبرې اترې کول غواړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات هم خوالي طرف ته روان دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په گورنر هاوس کې د سوای واکمنانو او د وفاقي حکومت د چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه چې له قبایلی سیمو څخه د بیکورسو خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د یو مشترکه کمیټې اعلان وشو. بلخوا پرم په پېښور کې میشل شمالي وزیرستان بیکورسو خلکو دوی ته پروانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرسیدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د غونډې او مظاهرې په اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف سره کوي.
د غونډه کې د قبایلی سیمو د ولس د ستونزو د حل کولو او بیکوره شوی خلک خپل سیمو ته د واپس لیږدلو لپاره د پښتونخوا حکومت، وفاقي حکومت او فاټا سیکریټ په یو مشترکه کمیټه جوړولو صلاح شول. د لړکې د گورنر هاوس او صوبایي حکومت لخوا د خبرې شوی اعلامیه تر مخه د دې کمیټې مشري به د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري امجد علي خان کوي، او دې کې بعد د صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او فاټا سیکریټ انتظامی چارواکو ترڅنګ قبایلی مشران هم شامل وي. خو بل اړخ ته د نهې پرواز د پېښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان بیکوره شوی خلکو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه چې پېښور کې د شمالي وزیرستان څخه بیکوره شوی یو لاک خلک دېره دي، خو هغوی ته په دې روانه میاشت کې خوراکي توکي نه دي ورکړی شوي.
نوم میں عبد القیوم دہ شمالی وزیر اسان سره تعلق لرم. مونږ ته رشن بند شو ده، د دې میاشتې رشن مونږ ته نشي ملاو، او مونږ ته خپل رشن ملاو شي او رشن نه خو چې مونږ ته نشي ملاو کاروبارونه هلته په وزیرستان کې مونږ متاثر شوي دي کنه، او کورونا او کاروبار ټول متاثر شوي دي. او چې اوس په وزیرستان کې مونږ دلته کې راغلي کورونا پیسې اخیستي دي، هغه ته مونږ په تکلیف کې او ماشومان بیماران دي، هغه تکلیف مونږ ته ګوښه ده او سخت تکلیفات سره مخامخ دي. او مونږ نه زه اډی پیس دا سامان رشن مشن بند کړی ده چې مونږ زر هلته کې ولاړ شي بس خوابه وي، ځکه چې مونږ تعلیمي حالات چې دا برباد شو، ماشومان تباه شول او تباهي سره مخامخ ټول.
خیبر پختونخوا گورنر هاوس کې د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ د ګل دروازه په غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي دي چې د پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې د ترهګرو په ضد تاریخي جنگ کوي، او حکومت ته د قبایلی ولس د مشکلاتو احساس دی، او دا چې د حکومت لومړیتوب د قبایلی ولس خپل سیمو ته واپس لیږل او هلته هغوی واپس آبادول دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترړا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پېښور په حیات آباد کې د میشت 14 کلن افغان لوبغاړي سید حسیب څمود مخ کې د بجلی د کرنټ لګیدو لامل دواړه لسونه په مړوندونو کې پریسوي دي. خو د مازوري د خپل لارې خند ونه ګرځول او د فوټبال لوبه جاري ساتلې ده. نو موري په دې مازور لسونو ځان په خپل د خوراک شاک او لیکلو جوګه کړی دی او د بوټانو تسمه هم په خپل تړي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د نوموړي د وسنې ژوند او حوصلې په اړه یو راپور تیار کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په پیښور حیدرآباد کې میشت د فوټبال 14 کلن افغان لوبغاړي سید حسیب حوصله ونه بایلله او د دواړو لاسونو د مزورۍ باوجود یې خپلې لوبې ته دوام ورکړ. نوموړي خو 6 کاله وړاندې د کور په چت بجلی د تارونو نه پتنګ رابیلولو چې د کرنټ د لګېدو له وجې سخت جوبل شو او بیا وروستو ترې ډاکټرانو په مړوندونو کې دواړه لاسونه پرې کړل او اوږد علاج یې وکړ. خدای مشال ریڈیو ته وای
فوټبال چې زما شوق دی. پیله چې راته فوټبال می شروع کړه ته مشکل و چې غورځېږي او خوږېږي اخپې دې خوږېږي لاس دې خوږېږي. نو بیا بعد کې راته عادي شو. یو کال دوه کال پس اوس خوشحاله یم او فوټبال کوم او ملګری سره ډېر ښه محسوس کوم. چې کله لوبه کوم څوک راته سپورټ کوي یا څوک تاسو بشان څوک انټریو والی دې باندې زه ډېره خوشحاله کېږم. نور هم راته امید پیدا کېږي چې زه فوټبال کوم نور هم راته جذبه پیدا کېږي. هو تعلیم هم خپل ځان سره جاري ساتم ولې چې تعلیم زما پلار خواهش ده. هغه وایي چې ته به خپل تعلیم هم وکړې او فوټبال هم ستا شوق دی ته به وکړې خیر دی. نو غواړم چې مخکې لاړ شم افغانستان ټیم ته.
سید حسیب وایي چې په پیښور کې مې په ډېرو ځایونو کې د فوټبال په سیالیو کې برخه اخیستې ده.
اسلامیا کالج شو، قیوم اسٹیڈیم شو، جمروت شو، ڈیرا زونا کے میلو بکنے دا سیم فائنل فائنل پر رسول پر رسول چ ڈیرا رات خوان کی او رات اس جدی سے فارورڈ کے لو بکاو ما رائٹ سائیڈ بندے او ڈیرا می کرے دا می چنا کی گلو نا بے شمار ڈیرا خوشحال محسوس ہم پیچ میدان کے دندے کے ام ربان ڈیرا جذبہ رزی وی کے می ازل گول کرے ڈیرا خلق رات ناس تو ڈیرا خوشحال شو ڈیرا لاٹ کلپنگ کو اغا قیوم اسٹیڈیم کے حالت افغانستان قنصل قنصل لا کرے تقریبا ڈیر کسان والتا دس کسان نو هغه کې سلیکشن بیا ماته نمونه ورکو چې ډېر خیرات ټرافي ورکو او راته 5000 انعام ورکو. هغه کې
سید حسیب په حیدرآباد کې د یونایټډ فوټبال اکیډمۍ یو تکړه غړی دی او دلته تربیت حاصلوي. د دغه اکیډمۍ کوچ فضل اکبر د سید حسیب د لوبې په اړه وایي
هیڅ کمی په یو عام کھلاڑی کے پد کے ایسا نشتہ دے غٹ سڑی فٹ بال کئی پدے وڑ کی ایج کی چکم دے دے آگا غٹ سڑی وال فٹ بال کئی پد کی سم اسکل مزدار دے شوٹے مزدار دے اور زبردست اخلاق والے مونگ دا وچ یار دت سل لگ فیسلٹی بھی لاوشی دے با نورم ترقی کی نورم ترقی کی مخ کی بلاٹ ان شاء اللہ دے خپل ملک پنوم دے ڈے روشان نو پکار دا چھ دے دے افغانستان حکومت دے توجہ ور کی
سید حسیب زیات ویچ پدی ورستو کی افغانستان تا تھلے وو او افغان اولمپک کمیٹی ڈاٹ ورکڑا چھ پر روانو سومیاشتو کی بئی پ بحری ملکونو کی دے ایتھلیٹکس یا منڈو پیرا اولمپکس تر انتظام لاندے سی الیو تھا ولیگی
روز ما یو سفر په هندستان کې دی ماته ویلو چې دی 29 فبراير کې ورته زه هلته فوټبال نه سپیډ لګوي دا منډ نه دی کنه دی کې څوک مخ کې راځي دا سپیډ لګوي. نو بس هغه کینسل شو اوس دوه میاشت پاس دی هغه ان شاء الله دوه میاشت پاس به هندستان کې سفر ده. چې افغانستان کې مولي دل ماته وایي چې په فوټبال کې بهر ملکونه ته نه بوزي زمونږه اوس د ستاسو دی ایچ کې ستاسو دا عمر ده نه بوزي. نو ته خپل ځان په منډ هم کې واشه خپل فوټبال هم کوو څو پورې غټ شي کنه.
سید حسیب عامو او معذور ځوانانو لا یو پیغام هم ورکړ وی ویل
سپورت چې د انسان عمر زیاتوي نو دا سرګي دا شاین خپل ځان بچ کې او معذور کسان ته مې دا غدې چې خپل ځان باندې جذبه راولي د سکور کې مکینی راشي فوټبال کې بل لوبه کې خپل ځان ورسوې شیرته سو پر زمونږ وطن آباد شي.
سید حسیب معذور لاسونو ځان په خپل د خوراک څخه او د لیکلو جوګه کړای دی او د فوټبال د پاره د بوټانو تسمه هم په خپل تړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښور.
د یو داسې ځوان په اړه مو راپور واورېدی چې دواړه لاسونه یې پرې سوي دي خو اوس هم د فوټبال لوبه په شوق کوي او د منډو په سیالیو کې هم برخه اخلي. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس د نیم توري په غږ کې سندره واوري وروسته به بیا هم خبرې ګړي پیل کړو. زه احمد شاه زمي اجازه درڅخه غواړم. زموږ نور همکاران به نورې خپرونې پر مخ بوزي.
لکد وسترگی پیو مخد جانان دی پی خبرو کابل دوالا دوایاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی پی خبرو کابل دوالا دوایاران دی سرگی پیو مخد جانان دے لکد وسترگی پیو مخد جانان دی